یو استودیو غرمنی خبری خبرونه. السلام علیکم د ازادي رادیو لپی یو استودیو دی غرمنی خبری خبرونه ته مو زنوری اسنوری هر کله کوم. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. دا خبره د طالبانو د حکومت یو جګپوري چارواکی احمد یاسر په یو ټویټ کې کړې ده. وانګ داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یوونی وروسته د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. ترکیه د طالبانو پر هغه اعلان خپګان څرګند کړ چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ به ښوونځي تړلې وي تر څو په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د غراز اروپایي ټولنې هم لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړو د مخنیوي په اړه د طالبانو پر پریکړې ژوره خواشیني ښکاره کړې او ویلي د طالبانو دا اعلان د ښځو او نجونو د حقونو په برخه کې لوی پشاتګ دی. د اسلامي همکاري سازمان د سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیر د دې سازمان د کنفرانس په څنګ کې د ډیموکراسۍ، بشري حقونو او د ملکیانو د امنیت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزرا ضیا سره وکتل. دواړو خواوو په دې کتنه کې په افغانستان کې د بشري چارو په لاره کې د پرتو خنډونو د لرې کېدو په خاطر د هڅو د زیاتېدو پر اړتیا ټینګار وکړ. بریتانیا د اوکراین له پوځیانو سره د شپږ زره توغندیو او دیرش میلیون ډالرو مرسته کوي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه خبره پرون ناوخته په بروکسل کې د ناتو او جی او هیوادونو تر سرمشریزې مخکې وکړه. د ویل د اوکراین پوځیانو ملاتړ ځکه کوي چې په خبره د روسي ځواکونو له یرغل سره مقاومت وکړي. د جانسن په خبره په دغو توغندیو کې د ټانک ضد راکټونو او نورې درنې وسلې شاملې دي. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. وړاندې به واورئ چې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره یې د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ترکیه هم د طالبانو پر دې اعلان خفګان څرګند کړ چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. هر کال د ښوونځیو پیل د زده کوونکو لپاره له خوښیو ډک وي، خو سږ کال ډېر نجونې په زړه بېرته خپلو کورونو ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژاړل او په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستنې شي.
په اورزګان کې هم د نورو ولایتونو په څیر ښوونځي پرانستل شول، خو چارواکو نوې سپارښتنې هم وکړې.
ښوونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د غرض خبرونه دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادي راډیو نور بس د ځانګړي خبرونه هم هیروي.
تر دې شیبي د ازادي راډیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خبرو لپاره نن کابل ته ورسید. د لومړی ځل دی چې لکه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی دی، د چین د بهرنیو چارو وزیر کابل ته ځي. وانګ یی دغه راز داسې مهال هم کابل ته ځي چې په پام کې د پیکینګ په یوه اونۍ کې د افغانستان د ګاونډیانو د یوې غونډې کوربه وي. نور حال به له خپل خبریاله واورو چې همدا شېبه راسره وصل دی. مهرباني
نوري صاحب. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی په یو نیلان شوي سفر نن پنجشنبه کابل ته رسیدلی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وایند احمد ضیا تکل له ازادي راډیو سره په خبرو کې کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر سفر تایید کړ او ویل چې په دې اړه به نور جزئیات وروسته له رسنیو سره شریک شي، ځکه د په وینا باندې چې خاغله وانګي اوس مهال د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره په خبرو باندې بوخت په بهرنیو چارو وزارت کې. دا پر افغانستان د طالبانو تر حاکمیت وروسته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړی سفر دی چې کابل ته ترسره کوي. له دې نه وړاندې یوازې د قطر د بهرنیو چارو وزیر او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو کابل ته سفرونه کړي دي، او تر دې دمه نور لوړپوړو نړیوالو چارواکو افغانستان ته کوم سفر نه دی لرلی. د چین د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته راځي چې ویل کېږي په نږدې راتلونکي کې په چین کې د افغانستان په اړه یو ناسته کیږي. په دې کې به د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو استازي هم برخه ولري، او د افغانستان په وضعیت باندې به پکې بحث وشي، خو په دې اړه دقیقه نیټه لا نه ده په ډاګه شوې. د چین د بهرنیو چارو وزیر
بله، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي په اسلام آباد کې د اسلامي همکاري د سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو اته سلوختمه غونډه کې یو ځانګړی میلمو دی له اسلام آباد کابل ته راځي. دغه راز د اسلامي همکاري سازمان د دغه غونډې په پای کې یو اعلامیه هم خبره کړې. په دغه اعلامیه کې څه ویل شوی؟
بله نوري صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر لدی غونډه د مستقیم کابل ته راغلی دی. د اسلامي همکاري او د سازمان په ورستۍ اعلامیه کې د افغانستان مسایلو ته هم اشاره شوې ده، ویلي دي چې په افغانستان کې د ټولګډون او حکومت درامنځته کېدو په صورت کې ثبات او طلبات سولې ته د هیواد رسیدل شي. دغه شان په دې اعلامیه کې په افغانستان کې ویل شوی دي چې باید ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. که هم طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې ویلي و چې حکومت ټول ګډونه دی او په دې هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کوي. په دې اعلامیه کې نوري صاحب دغه شان اندېښنه ښودل شوې ده چې ترهګر خیل دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت راوستلو ته زیان ورسیږي. ویل شوی دي چې دا ویره هم شته دی، ټینګار هم پکې شوی دی چې په د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای باندې بدل نشي. په اعلامیه کې د القاعده شبکې، داعش، وسلوالو، دغه شان د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ د وسلوالو ډلو نمونه اخیستل شوی دي چې ښایي په افغانستان کې پټنځایونه جوړ کړي. د پداسال کې د 13 ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستان د طالبانو د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلوم وسلوالو په ډګر کې وجود شوی دي. طالبانو بیا لدی وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت چې دا رد کړی دي. نو د اسلامي همکاري او د سازمان په اعلامیه کې دغه شان په افغانستان کې روان بشري بحران ته هم اشاره شوې ده. ویل شوې دي چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپل مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسي عمومي. د سازمان د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بللې، ویل دي چې باید ژر تر ژره د افغانانو په واک کې ورکړل شي. د غونډې ته د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر، د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نو ورغلې، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمي او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت شازدافیر محمد شوکیب ګډون کړو. هڅه مو کړې چې دغه اعلامیه په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو تر دې دمه دوی زموږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی.
ډیره مننه دغه راز د یادونې وړ بولو چې تر دغه غونډې مخکې د اسلامي همکاري سازمان او د اسلامي پراختیايي بانک ترمنځ د افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د یو وجهي صندوق د ایجادولو یو منشور هم لاسلیک شو. ازادي راډیو اورې د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 2 د ماښام تر 2 له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان د انجونو د زده کړو د بندیز پریکړه ونخلي، له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هیلو ته سخت زیان رسوي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي چې زده کړو د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانستان سره د کړو ژمنو د عمل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. ان طالبانو تېره ورځ اعلان وکړ چې له شپږم ټولګیو پورته د انجونو په وړاندې د زده کړو بندیز غځوي.
د طالبانو لوري لشپغم ټولګي پورته د نجونو د زکړو د مخنیوي په وړاندې د خبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زکړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنۍ سره ولاړه ده. نموړي ویلي ک طالبان دا پریکړه فسخه نکړي دا به د افغانانو د اقتصادي ود لپاره لنړیواله ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتور جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت غبرګون ښودلی او لیکلی دی چې د یو ښځینه سناتورې په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بیعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامداره نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پرېکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریز دی چې دغه ډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. د طالبانو د حکومت د هغه مهال یو چارواکي شیر محمد عباس تنگزي چې اوس مهال د بهرنیو چارو وزارت مرستیال دی، په 1996 میلادي کال کې سینین ټلویزیونی شبکې ته ویلي وو دوی په داسې طرحه کار کوي چې لمخې ښځو ته کار او نجونو ته د زده کړو مسؤون چاپیریال رامنځته شي.
موږ دوی ته، یعنی افغان نجونو او میرمنو ته ویلي دي چې د اوس لپاره دوی کاري ځایونو او ښوونځیو ته مراجعه ونه کړي، څو موږ ورته یوه حل لاره ومومو او د زده کړو او یا هم د کار لپاره ورته جلا ځایونه برابر کړو. د هغه ښځو په اړه چې وار له مخې په دولتي بنسټونو کې کار کاوه، موږ ورته ویلي وو چې دوی د ترام رسانی پورې په خپلو کورونو کې پاتې سي او موږ به یې معاشونه او امتیازونه ورکوو.
خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1996 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنکړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانو یې زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
په افغانستان کې د لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د غبرګونونو په ترڅ کې مو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انتوني بلینکن تازه څرګندونې واورېدې. دغه راز ترکیې هم د طالبانو پر دغه اعلان خپګان څرګند کړی چې له مخې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي د نجونو په ګډون د ټولو زده کوونکو زده کړه د ټولو افغانانو هیله ده او دوی د طالبانو پر دې پرېکړې ډېر خوا بری دي. د وزارت طالبانو پر سرپرست حکومت غږ کړی دی چې ټول نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي، ځکه دا د ټولو افغانانو په ګټه ده او ترکیه به په دې سخت وخت کې د افغانانو تر څنګ ولاړه وي. ترکیه دغه راز د داعش د اسلامي دولت د خراسان څانګې د مالي ملاتړ کوونکي عصمت الله خالوزی شتمني هم کنګل کړه. خالوزی د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د داعش مالي ملاتړی پیژندل شوی و. تفصیل په دې راپور کې
د نوموړي د شتمنۍ د کنګل کېدو په اړه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان حکم پرون چهارشنبه د دغه هیواد په رسمي جریده کې خپور شو. په دې جریده کې راغلي د خالوزی په اړه پریکړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 1303 نمبر پریکړه لیک پر اساس او د یو بهرني هیواد په غوښتنه په دې خاطر وکړه چې نوموړی د داعش د خراسان څانګې د تروریستي ډلې له لوري کسان جذبول، په قاچاق وړل او همداراز دې ډلې ته پیسې برابرولې. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د 2020 په نومبر کې خالوزی د اسلامي دولت تمویلونکي اعلان کړ او ویل چې نوموړی د پیسو د نړیوالو انتقالاتو په وسیله په افغانستان کې د داعش عملیاتو ته پیسې لیږي او همداراز په افغانستان او سیمه کې د جګړې د پراخولو لپاره د انساني قاچاق د شبکو په وسیله بهرنی جګړه مار اوبرلیږي. د امریکا د خزانه وزارت پر اساس خالوزی د دو کلونو په مخه په ترکیه کې د پیسو د حواله کاروبار کاوه او د دې طریقې داعش ته پیسې استولې. ترکیه په 2014 میلادي کال داعش چې په ځلونه په دې هیواد کې بریتونه کړي تیرورستي ډله اعلان کړه. په ورستیو کې د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال کن فرانک مکیزی وویل له افغانستان د متحدو ایالاتونو د پوځیانو له وتلو وروسته داعش ډلې وده کړې او د دوامدار پراختیا په اړه اندېښنې شته. شاغل مکیزی د متحدو ایالاتونو د سنا جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته په خبرو کې د داعش ډلې د پراختیا او ودې په اړه د اندېښنې ترڅنګ ویلي چې شاید دا ډله د اوړي په موسم کې خپلې حملې زیاتې کړي، خو طالبانو په افغانستان کې د داعش په اړه اندېښنې رد کړي او ویلي دي چې دا ډله له منځه وړل شوې ده.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. پر اوکراین نن د روسي د بریډ میاشت پوره شو. په دې موده کې د ناتو اټکل سره سم دومره روسي پوځیان په اوکراین کې وژل شوي دي لکه په افغانستان کې چې پخوانی شوروي اتحاد د لسکلنې مداخله پر مهال وژل شوی وو. د دې جګړې په تړاو د نن ورځې له مهمو سیاسي هلو ځلو مو احمد شیبر په دې راپور کې خبروي. ستاسو کر سره د مهرباني
مننه نوري صاحب. د اوکراین ولسمشر په نړۍ کې له خلکو غوښتنه کوي چې نن پر اوکراین د روسیې د یرغل پر ضد لارو کوڅو ته راووزي او اعتراضي لاریونو نه وکړي. ولودیمیر زلنسکي په داس وخت کې دا غوښتنه کړې چې ټاکل شوې ده د نن د متحد ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن او د ناتو نورو مشرانو ته چې په بروکسل کې راغونډ شوي دي آنلاین وینا وکړي. د اوکراین ولسمشر په یو ویډیو پیغام کې نړیوال مخاطب کړل او ویل چې څلور لارو ته راووزي، سړکونو ته راووزي او خپل ژغ اوچت کړي. د اسوشیټیټ پریس اژانس په وینا دا ویډیو په کیف کې د ولسمشر مانی تصویرمه د چهارشنبه ناوخته ثبت شوې ده او په دې پیغام کې ولسمشر زلنسکي دا خبر هم کړی ده چې خلک مهم دي، ازادۍ مهم دي او سوله مهمه ده، همداراس اوکراین مهم دی. زلنسکي دا هم وویل چې نن پنځشنبې به د ناتو مشرانو وغوړي چې په اغیزمن ډول په پراخه کچه د اوکراین ملاتړ وکړي چې په دې کې هر هغه وسله هم وي چې اوکراین پرې د روسیې د برید مخه نیولی شي. بل لور ته تمه ده چې د متحد ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د ناتو په سرمشیزه کې نن پر روسیې د بندیزونو مسله وڅېړي او د دې اقداماتو پر همغږه کولو به له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي چې له اوکراین سره نوره پوځي مرسته وشي. جمهور رئیس بایدن به نن د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو او د اروپایي کمیسیون له چارواکو سره هم بیا لړغونډې وکړي. د اروپایي ټولنې له مشرانو سره د ولسمشر بایدن د کتو په درشل کې اروپایي ټولنې له اوکراین سره د 1550 میلیونه ډالر په ارزښت د نورو پوځي مرستو موافقه لاسلیک کړه. د ناتو له اټکل سره سم په تیره نږدې یوه میاشت کې د اوکراین د جګړې پر مهال د روسیې له 2000 تر 15000 پورې پوځیان وژل شوي دي چې دا شمېره په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د لسکلنې جګړې له تلفاتو سره نږدې برابر ده.
د غرازه په محاصره شوی ماریپول او د کیف شاوخوا سیمو کې هم سخته جګړه روانه ده او د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله هم نن په پام کې لري چې د اوکراین په اړه یو غونډه وکړي. او اوس هم ستاسو پام راګرځو اقتصادي خبرونه ته.
د ملګرو ملتونو ځنګړي استاد له افغانستان سره د بشري مرستو پر دوام ټینګار کوي. د افغانستان بانک له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې د یاد بانک دویم مرستیال عبدالقادر احمد د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو له ځنګړي استاد دیبورا لاین سره په لیدنه کې له افغانستان سره د نړیوالو بشري مرستو د ډیریدو غوښتنه وکړه. د افغانستان بانک مرستیال له ملګرو ملتونو غوښتي چې له افغانستان سره د کیدونکو مرستو مالی معاملې دي د افغانستان بانکونو له لوري چې ډیری اسانتیاوې پکې رامنځته شوې تر سره کړي. د ملګرو ملتونو ځانګړي استاد هم د بشري مرستو پر رسولو کې د بانکونو رول او ونډه مهمه بللې او ویلي دي چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي په افغانستان کې د صنعت ودې ته لومړیتوب ورکوي. د دغه وزارت له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د کندهار ولایت د شوراندام صنعتي پارکونو، فابریکه لرونکو او د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونې غړو د سوداګرۍ وزارت له مرستیال قدرت الله جمال سره په لیدنه کې له حکومت غوښتي چې دوی ته اسانتیاوې رامنځته او له کورنیو تولیداتو ملاتړ وکړي. په خبر پاڼه کې راغلي د طالبانو د حکومت سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال ویلي د صنعت وده د دوی د حکومت په لومړیتوب کې ده او له فابریکه لرونکو سره ژمنه کړې چې خلکو ته د کار زمینې د برابرولو لپاره له کورنیو تولیداتو ملاتړ کوي او د بازار موندنې په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې لورستي سیاسي بدلونونو راهیسه په ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول په پلازمینه کابل کې صنعتي فابریکې له ګڼو ستونزو سره مخ شوې دي. او نن افغانۍ د زینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتاتی افغانۍ شل پوله، یو یورو او نوی افغانۍ او 15 ویشت پوله، یو انګلیسي پاوند یو 144 افغانۍ او یو دیش پوله، یو سعودي ریال 23 افغانۍ او 8 دیش پوله، زر هندۍ کلدار 1000 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 3490 افغانۍ او زر ایرانی تومان 3 افغانۍ او 3 دیش پوله.
ازادي رادیو او ری تر دوهمه نیمایی پورې استودیو خپل همکار اجمل انت پرګرام
له خبرونو ور اخوا
د خبرونو دی برخه ته موزه اجمل انت هرکلی کوم. په وروزګان کې هم پرون نوې تعلیمی کال پر زده کوونکو او ښوونځیو له نوو محدودیتونو او همدارنګه له یو شمیر ننګونو سره پایل شو.
د دروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیدال خان په نوم لیسه کې د نوي تعلیمي کال د پیل مراسم دي. د نوي تعلیمي کال د پیل د مراسمو لپاره د چمتووالي د یونیسیف یا د ماشومان او د ملاتړ لپاره د وجهي صندوق په مالی مرسته نیول شوی و. د نوی تعلیمی کال د پیل لپاره که څه هم مخکې زنګ شرنګېدلې، خو سږ کال دا څه په دې ولایت کې نه دي تر سره شوي او پر ځای دا ډول ترانې ژغېدلې. دی مراسم کې د ورزګان ولایت د پهنې رئیس مولوی خیر الله حق نما ویل چې دا مراسم د شونځي او مدرسو د پیل لپاره دي. نو موړي د پهنې وزارت له خاصه خیراله جوول سوی مکتوب هم ولوستلی چې په 15 ماده کې راغلی و باید ټول زده کوونکي او شونځي خپل لباس شریک کړي.
15 د ټول مدارس او شونځي او نور تعلیمي مراکز او شونکو او زده کوونکي باید د لباس او یونیفورم په برخه کې شرعي او ملي معیارونه په نظر کې ونیسي.
د ورزګان ولایت د پهنې همدی رئیس د مرکزی ادارې یعنی د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله یو بل نوی فرمان هم ولوستلی. په دې فرمان کې راغلی و چې باید د ټول سرښوونکي ښوونکي او د پهنې ریاست اړوند ټول کارکوونکي د خپلو ادارو څخه د افغانستان مخکینی بیرغ لري کړي او پر ځای یې د طالبانو اوسنی سپین بیرغ وځړوي.
هغه مکتوب هم راته راغلی دی، هغه د دغه مکاتبو معلمانو ته او دغه رقم مدیرانو ته او دغه رقم سرمعلمانو ته او امیرانو ته او دغه رقم نور په کم ریاست چې کوم مامورین دی وهغه ته د دې په برخه کې مکتوب راغلی دی. ان شاء الله موږ به عام کو وټور ته به ورسو چې امیر المؤمنین د خاصه دغه مکتوب راغلی دی چې کوم د تیرې ادارې بیرغ او هغه په هغه شوبو کې وسره جګوي یا یو مخته جګوي هغه به تننه څخه اخواته استکوي. دغه کوم د اسلامي امارت بیرغ شې هغه به خپل میز او خپل
په ورزګان ولایت کې د نوي تعلیمي کال د پیل په دې مراسمو کې ښځینه زده کوونکو شتون نه لرلی او تر څنګ یې د طالبانو د پوهنې وزارت او د طالبانو د رهبر مولوی هیبت الله په دې فرمانونو او یا هم مکتوبونو کې د نجونو د ښوونځیو ته کومه اشاره هم نه وه سوې. په ورته وخت کې هغه زده کوونکي چې تر 12 کلن مزل وروسته یې نن د فراغت سندونه هم ترلاسه کړه خوشاله دي. خدای لټولو پلارونو او میندو غوښتنه وکړه چې خپل ماشومان دې شونځي ته ولېږي.
اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي اسد الله لودین ورته کتنه کړي.
نړیوالو ورځپاڼو تر ډیره په افغانستان کې د نوي تعلیمي کال په پایل او د طالبانو پر دې پریکړه لیکنه کړې چې لشپګم ټولګي پورته زده کوونکي بیا له ښوونځیو بې برخې کړي. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼې لیکلي نړیوال ټولنې د افغانستان له سخت دریځو واکمنانو غوښتي چې نجونو ته د تعلیم او ښځو ته د ټولنیز ګډون زمینه برابره کړي. د طالبانو حکومت د مخکنی اعلان په خلاف پرون پریکړه وکړه چې د منځنۍ او لیسې دورې زده کوونکي تر دویم اعلان پورې ښوونځیو ته نشي تللی. دوی په یو خبر پاڼه کې چې باختر اجانس خبره کړې ویلي دې ته منتظر دي چې زده کوونکو ته د شریعت او دود دستور په چوکاټ کې جامع طرحه جوړ شي. د ګارډین په لیکنه د طالبانو دا ډول اقدام به په نړیواله کچه لغبرګون سره مخامخ شي. سټریټ ټایمز ورځپاڼې چې له سنگاپور خبريږي هم همدې موضوع ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي طالبانو دا پریکړه پرون داسې مهال وکړه چې یو شمیر نجونو زده کوونکو د ښوونځیو مخې ته اوښ کې تویولې. د کابل د دریو لیسو ښوونکو او زده کوونکو د ورځپاڼې ته ویلي نجونې پرون سهار په شور او ځواک ښوونځیو ته ولاړې، خو وروسته ورته وویل شول چې بیرته کورونو ته ستنې شي. سټریټ ټایمز لیکي نړیوالې ټولنې د رسمیت پیژندنې لپاره طالبانو ته همدا شرط وړاندې کړی چې د نجونو د تعلیم مخه ونه نیسي، خو د ورځپاڼې په باور طالبان د ژمنو په خلاف داسې کار کوي. د ازادۍ رادیو مایکروفون ساز خبرونه ته هم پرون ګڼ شمېر اوریدونکو د طالبانو پر دې پریکړه خواشینی وښوده او ویل ژر تر ژره باید د ښوونځیو د پرانیستو اقدام وکړي. د طالبانو د اقدام د یو شمېر سیاستوالو او فعالانو غبرګون هم پارولی. د خزو یوې فعالې زهرا حق پرست ازادۍ رادیو ته ویل د طالبانو د نوې اعلان په اوریدو یې سترګې نمجنې شوې. د افغانستان د بشري حقوقو خزو او نجونو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ رینا اميري هم پر خپل ټویټر پانه لیکلي د طالبانو دا کار چې د جمن خلاف خوندي خلاص نکړل د طالبانو پر جمنو باور کمزوري کوي او د کورنۍ هغه هیلې ځپی چې د خپل لونو راتلونکي ته لري. د بشري حقوقو د تار نړیوال سازمان د خزو مسؤلې هیدربار د طالبانو د پریکړه بیرحمانه بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوا
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چګلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. یو ار بیا ستاسو د پیغامونو وخت را ورسید. ستاسو څو پیغامونه راغله.
زه برکت افغان وزیر د ننګرهار ولې د خوګیډول سوال څخه ازادي راډیو ته تغه یو پیغام پریدم چې د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي د علم زده کړه په هر مسلمان فرض ده. نبی الله تبارک وتعالى په قران عظیم شان کې فرمایي حیا برابر دي هغه کسان چې علم لري او هغه کسان چې علم ندي. نه لري هیڅ کله برابر نه دي. د یو هیواد د یو ټولنې د یو ملت ترقی او پیشرفت د په علم کې ده. دغه طالبان او جنکیو ته د پوش په کوم ټولګي څخه پورته جنکیو ته تګ اجازه نه ده ورکړي. نو دا ډیر یو غلط فهمی ده او غلط اقدام دی چې دوی کوي. نو لدې څخه غواړو چې باید د جنکیو ته دغه حق ورکړي. دا حق واځي دونه د مونږ ته اسلام راکړي دغه حق. نو زمونږ خويند ورونو ته باید دا حق ورکړي. البته زمونږ خويند ورونو به شرعي جام مراعاتیه.
السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو په ایمن ولایت د نظری ولسوالۍ د اسمت بازار د سیمې څخه خبره کوم. دا کومې مرستې چې راځي هغه خو د غریبانو ته بېخي بالکل نه ورکوي او دا مرستې چې راځي دا ټوله د زوربکانو په لاس ورځي او بالکل په بازار کې خرڅېږي په دغه ګران خرید باندې. هغولې چې که دا لیک دا کوم غوړي دي په دا بوتلانو کې او که کوم داسې نور شی دی هغه ټول په بازار کې خرڅېږي دغه زمیندارو لاسته ورځي او یا د نورو داسې خلکو لاسته ورځي چې هغه یې خپل خرید پوش باندې کوي. نو دغه خو بالکل نه دي کړي مشینان خو بخي بالکل نه دي ورسېدلي نیم ورکوي په هېڅ صورت یې هم نه ورکوي. دا زه درته وایم چې په خدای که چې دا اوه میاشتې دغه حکومت تېرې سولې په دا اوه میاشت کې دغه چې په لپه کې نیسي که دا قدر شی یا موږ ته ورکړه څه وایي چې موږ بې زمین یا بل چا ته ورکړه څه وایي چې هغه بې زمین وي.
السلام علیکم د ازادي راډیو ټولو ګلونو اوریدونکو او همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. د افغانستان اسلامي امارت هم دا غوښتنه ده چې د نوی ښوونیز کال پیل شوی ده. نو دوی دې د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې بیرته خپلو درسونو ته ادامه ورکړي. نو دوی دې نه په ولس ملنډې وایي او نه د وطن په خلکو باندې ملنډې وایي. نو باید زر تر زره نوی ښوونیز کال پیل شوی ده چې دوی د شپږم ټولګي پورته زده کوونکو ته اجازه ورکړي چې خپلو درسونو ته ادامه ورکړي.
یو تن اوریدونکو د هلمند ولایت نه د علي ولسوالۍ سالی محمد خبر کوم. وروره په هلمند کې خو نه ونیا که چارواکی وژلی نه طالب چا وژلی. دا علاقه اوازې دي دا اوازې دي نه خپرې. عجبه شه امن په افغانستان کې راغلی. عجبه شه د قرار د آرام سا مسلمانان اخیست.
تاسو هم کولی شئ د خپلې سیمې د وضعیت په اړه موږ ته ووایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221234
د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. په نورو خبرونو کې مو زما همکاران ملتیا کوي.